جوی بجیشوی احمد چی بریم. السلام علیکم. د ازادی رادو د دې سات په خبرونه کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو، خبرونه د ایران د استخباراتو وزارت د افغان عکس خپور کړی او ویل دي چې دا سړی د داعش خراسان څنګه له مشانو څخه دی چې په تهران کې چیرته پټ شوی دی. د ایران د استخباراتو د وزارت په وینا دا کس محمد عادل عارف نومیږي چې په عادل پنشری مشهور دی. د ایران د استخباراتو د وزارت په وینا عادل پنشری په هغو ورځو کې د بګرام له زندانه تښتېدلی و چې طالبانو کابل نیوی. د افغانستان د جمهوري نظام په وخت ابتدایي محکمې عادل پنشری د تروریستي برید او اختطاف په جرم په اعدام محکوم کړی و. دی په هغه برید تورن و چې د 2019 کال د نومبر په 2مه په کابل پوهنتون کې وشو چې پکې 22 کسان ووژل شول او 24 نور ټپیان شول. هغه وخت داعش خراسان ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی و. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د عبدالرحمن په نوم یو ډاکټر چې د ماشومانو د ګزن د واکسین له کمپاین سره کار کاوه ووژل شو. ډاکټر عبدالرحمن پرون ماښام په خپل موټر کې روان و چې ناپیژان د وسلوالو د ده پر موټر ډزې وکړې. د پاکستاني چارواکو په وینا دا ډاکټر سخت ټپي و او وروسته یې په پېښور کې په یوه روغتون کې سا ورکړه. تر دې مخکې روانه میاشت و پولیس چې د پولیو د کمپاین د غړیو ساتنه یې کوله د سړک د غاړې د چاودنې له امله وژل شوي وو. پاکستانی طالبانو د دې پولیسو د وژلو مسؤلیت اخیستی و. دا پیښه هم په باجوړ کې رامنځته شوې وه. تر 19 کلنو د لږ عمره کرکټ نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د افغانستان او پاکستان د لوبډلو لوبه روانه ده. پاکستان پچا ګټلې ده او بیټنګ یې پیل کړی دی. د پاکستان تر اوسه دوه لوبغاړي سوځېدلي دي او اته اتیا منډې جوړې کړې دي. تر 19 کلنو د کم عمره ځوانانو نړیوال جام لوبې د امریکا د متحده ایالاتونو او ویسټ انډیز په کوربتوب پرون پیل شوې. په دې جام کې شپارس لوبډلو برخه اخیستې ده. افغانستان په ډی ګروپ کې د پاکستان تر څنګ له نیوزیلند او نیپال سره یو ځای شوی دی. اسرائیل نن د غزې په جنوبي برخه کې وروسته تر دې بریدونه وکړل چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د امریکا ولسمشر جو بایدن د غزې تر جګړې وروسته د شته اختلافاتو په اړه بحث وکړ. عیني شاهدان وایي پر خان یونس اسرائیلي ځواکونو د شپې په مخه بمباري وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د ډسمبر له درویشتمې را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د اسرائیل له صدر اعظم نتنیاهو سره په ټلیفون وغږېده. د اسرائیل مشر د یوه فلسطیني حکومت له هر رسته اساس سره مخالفت کوي او واشنگتن د اسرائیل تر څنګ د فلسطیني حکومت د جوړېدو خبره کوي. د بی بی سی روسي څنګ او میډیا زونه رسنۍ د خبريالانو د څېړنې لمخې پر اوکراین د روسي د برید لپایل تر اوسه لښ تر لښه 2240 تیار روسي عسكر وشل شوی دی. د راپور لمخې د روسي ځواکونو د دې تلفاتو په ډله کې 3350 افسران دي چې 349 لډګرمن او لډګرمن ورپورته رتبې لري. د روسي دفاع وزارت د دې جګړې د تلفاتو په اړه خپل شمیرې نه دي خبرې کړي او د دې تحقیقاتي راپور د شمیرو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. جاپان د نړۍ پنځم هیواد شو چې فضايي بیړۍ د سپوږمۍ پر غولې کښېناسته. د جاپان فضايي ادارې جاکسا نن په سیمه ییز وخت 12:40 دقیقې اعلان وکړ چې فضايي بیړۍ سپوږمۍ ته ورسېده او لمځک سره تماس ټینګ شو. جاکسا دا اندیشنه ښکاره کړه چې پر سپوږمۍ د دوی بیړۍ لمریزه برېښنا نه تولیدوي او په بیړۍ کې ځای پر ځای شوي بیټرۍ فعاله دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونه، پخوانی شوروي اتحاد، چین او هند توانېدلي وو چې د سپوږمۍ پر سطح خپله فضايي بیړۍ کښېنوي.
د ژوند رنګونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. یو وخت چې په نړۍ کې د چرګانو د غوښې تولید کم و د چرګ غوښه ډیر معتبر خوراک ګڼل کېده، خو نن سبا د دې لپاره چې د چرګانو روزل اسانه شوي په نړۍ کې د چرګ غوښه او هګۍ زیاتې موندل کېږي. سره له دې چې نور هیوادونه د چرګ د غوښې او هګیو په تولید کې ډیر مخته تللي، افغانستان لا هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له بهره چرګوړي او د چرګانو دانه واردوي. سره له دې چې په وروستیو دوو کلونو کې په افغانستان کې د چرګانو ډیر فارمونه جوړ شول او تر یوه حده د چرګانو د غوښې له پلوه په ځان بسیا شوی، خو لا هم تر پوره بسیاینې پورې اوږده لاره په مخ کې لري. شاید ځینې دلایل وي چې په خپرونه کې به زموږ درانه میلمانه توضیح کړي، خو په دې خپرونه کې په دې هم خبرې کوو چې څنګه چرګان روزلی شو، د مرضونو د مخنیوي لارې څه دي، څه وخت باید واکسین ورکړل شي، د چرګانو خواړه څنګه برابرېدای شي، او تر ټولو مهمه دا ده چې د فارمونو ترڅنګ په کورونو کې څنګه چرګان ساتلی شو چې هم مو کورنۍ د چرګانو له غوښې څخه استفاده وکوي او هم د هغو له هګیو څخه. زموږ د خبرونې میلمانه دی ډاکټر محمد غالب مومن چې متخصص دی او په جلال آباد کې د پولټری ډاکټرانو د ټولنې مالی مسؤل دی. همدارس د افغانستان د پولټری متخصص په البته په افغانیار چرګانو فارم کې دوی تخصص په دې مشاور او سرپرست په توګه هم کار کوي ډاکټر حنیف الله سالارزی. لومړی ډاکټر صاحب غالب مومن تاسو ته درځم، ستاسو معلومات څه دي چې افغانستان اوس تر څه ده د چرګانو د غوښې له نظره په ځان بسیا دی؟
ډاکټر سلامونه ساروان صاحب تاسو ته او محترم ډاکټر صاحب ته او د رادیو ټول کارکونکو ته همدارنګه د دې رادیو ټول اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ او سلامت وي.
سلامت
شي. ساروان صاحب یو مسله ته واضح کړم چې اوس د پولټری ډاکټرانو معاون یم، مالی نه یم، صحیح ده؟
صحیح صحیح بله.
افغانستان کې د خوراک په برخه کې دوه مهم ترین مسالې دي چې زمونږ دولت ته ولس ورته باید ډیره توجه وکړي. د خلکو د نفوس د زیاتوالي سره باید غذایی مواد په زیاتوالي باندې هم کار وشي ترڅو د خلکو روزمره غذایی موادو ته پوره لاسرسی ولري. دا دیو دوهم دا چې د انرژي یا کالوریز استعمالول دي ضرورت دی. تقریبا 25% پروټین بالخصوص حیواني پروټین دي لکه شیدې، غوښه، هګۍ. دا غذایی مواد د انسانانو په صحت او روغتیا کې ډیر مهم رول لوبوي او د دې غذایی موادو په کمبود سره په انسانانو کې د ډیرو ناروغیو د رامنځته کېدو سبب کیږي چې بالاخره په مرګ تمامیږي. رازو څاروان صاحب ستاسو د سوال برخې ته، کچیرته زمونږ هغه خلک چې د چرګانو په صنعت کې کار کوي باید د تجارتي چرګانو تر څنګ کورنی چرګانو ته هم زیات اهمیت ورکړي، ځکه چې زمونږ وطنوال د واښینو چرګانو تر څنګ کورنی یا رنګه چرګان ته هم زیات ضرورت لري. مثلا د چرګانو هګۍ چې د پروټین له برخې ډېرې غني دي، له یوې خوا به دغه ضرورت د وطنوالو پوره شي او د بلې خوا به زیات هیوادوال د کار کولو زمینه ورته برابر شي، ځکه چې زمونږ هیوادوال کولی شي په ډېره کمه سرمایه په خپلو کورونو کې د چرګانو سره صنعت تر ودانګي او کاری د خپل کور په یو کوټه کې هم شروع کړي. او په همدارنګه په غټ تولیدونکي فارم باندې دغه کوچنی فارم تولید بدلول شي. دویم راځم دا چې کورنی چرګان د ګرمي او یخي هوا همدارنګه د مختلفو ناروغي په مقابل کې خورا ډیر مقاومت لري، نو په دې خاطر هر هیوادوال کولی شي چې کورنی چرګان فروزي او مارکیټ ته تولیدي څوکي عرضه کړي چې هغه هګۍ دي او خپل د چرګانو وخت ده. درېم، د کورنی چرګانو هیوادوال په کورونو کې وروزي چې په دې روزنه کې زمونږ خزینه ذات هم کولی شي مهم رول لري، چې زمونږ زنانه هم کولی شي د کورنیو ستونزو د کورنیو اقتصادي ستونزو په برخه کې د کور دننه د همدارنګه د چرګانو د تولید څخه مشتمل عیادات لاسته راوړي او خپل اقتصادي مشکلات پرې حل کاندي. او همدارنګه د ټول هیواد په سطح باید داسې غټې منصوبې او پلانونه جوړ شي او عملي شي چې د کورنی چرګانو د نوي نسل د رامنځته کېدو کوشش وشي چې په انګلیسي کې ورته ګریډینګ اپ وایي.
ډاکټر صاحب مومن، دا خو صحیح ده چې باید دا کار وشي، لیکن دا چې دا باید ولې نه ده شوی دا اصلي سوال دی. اوس مخکې چې په فارمونو خبرې وکړو، کورنیو چرګانو ته براشو، زموږ په وطن کې تاسو ته معلومه ده چې د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی، ډیر خلک مو بهرنیو مرستندویو مؤسسو ته انتظار دي چې غنم ورکړي ډوډۍ ورکړي او د دې شپه په سبا شي. لیکن د چرګانو په شان چې روزل اسانه کار دی، پالل اسانه کار دی، چې هم غوښه ورکوي هم هګۍ ورکوي او هم مصرف ورنه ډیر نه غواړي، دې ته کورنۍ زیاته توجه نه کوي. الته څه دی مرزونه ډیر دي، کوم شی دی دوی باید څوک چې چرګان وساتي او ورنه ځای نشي ورڅخه مړ نشي او ګټه ترې ترلاسه کړي؟
دا چې د کورنۍ چرګان د روزنې لپاره د ولایتونو په سطح غټ او کوچني فارمونه جوړ شي، تر څو زموږ هیوادوال پکې زیات مصروف او هیواد مو د چرګانو البته د کورنۍ چرګانو په برخه کې یو صادرونکي هیواد وګرځي او خپل داخلي ضرورت هم پوره کړي، او انشاء دا کار و په دریو نه تر د سالور نه تر پنځو کلونو په موده کې دا کار مونږ کولای شو. بل هم مهم کار دا دی چې باید تر سره شي چې هغه د ایکسټنشن سرویس دی د کورنۍ چرګان د زیاتوالي یا توسعه پروګرام پر مخ باید واچول شي. د دې لپاره د بین المللي لکه ساس چې کوم راډیو ده او محلي راډیوګانو، ټلویزیون، آډیو، ویډیو، لیټریچرو، کتابو، رسالو او همدارنګه د عکسونو او د عام پوهاوي نه باید ګټه واغستل شي او د دغه چرګانو هغه ګټې، مفادات او په روزمره ژوند کې د هغه ټول ورته د یو ټریننګ په شکل عوامو ته ورکول شي. او همدارنګه ستاسو اصلي ځواب ته راځم چې د ماډرن او نوي په نوي ډول یعنی نوي ټیکنالوژي سره د چرګانو د روزنې په برخه کې باید خزینو ته او هغه دهقانانو ته چې اوزګار دي او هغوی مطلب دې ته ضرورت لري چې هغوی ټریننګ والی، هغوی ته باید د دې په روزنې په برخه کې هر اړخیز ټریننګونه ورکړل شي. چې په هغه کې یو مهمه خبره د چرګانو د منیجمنت ته یعنی د چرګانو ساتنه ده، د دې ترڅنګ کولای شو چرګان وروزو په برخه کې ټریننګونه ورکړو. دا کار هم د دولت د خوانه برابرول شي چې دولت په دې کې مهم رول لري. په دغه برخه کې بیا د چرګانو آب و هوا دا، واکسین دا، خوراک دا او داسې نور برخو کې پورا معلومات باید ورکول شي هر هغه چاته چې هغه چرګان ساتي یا د چرګانو د ساتنې لپاره لیواله وي، تر څو وکولی شي چې خپل چرګان په ښه ډول وساتي، صحت مند وساتي او همدارنګه د مختلفو ناروغیو نه په امن او امان کې وي. نو
ډیره سلامت اوسه. ډیره مننه ډاکټر محمد غالب مومن. ډاکټر صاحب حنیف الله سالارزی هم له سټوډیو سره وصل دی، دوی ته مرکلی وایم. خو به تر دې چې ډاکټر صاحب سالارزی ته ورشمه، یو اوریدونکی لرو چې ډیر منتظر پاتې دی، اول به نوبت ته ورکونه. وای ټلیفون یې قطع شوی دی، وربشو ډاکټر صاحب سالارزی ته. ډاکټر صاحب سالارزی، تر یو حده پورې مو له ډاکټر صاحب مومن سره په کورونو کې د چرګانو د ساتنې په اړه خبرې وکړي. که تاسو د فارمونو په اړه راته وایس، اوس افغانستان له دې نظره په څه حد کې دی، په کوم ځای کې دی؟ ما په پیل کې ویل چې په نړۍ کې شاید داسې کم هیواد بي چې هغه د بل هیواد ته د چرګانو د غوښې او هګیو په برخه کې اړتیا ولري چې وارد یې کړي ورڅخه، لیکن افغانستان لا هم په دې برخه کې ډیر شاته دی. اوس موږ په څه حالت کې یو؟ مهرباني.
سلامونه او نیک احترامات تاسو او تاسو استډیو طریقه تاسو ټول اوریدونکو ته
سلامات
باندې کو. ډیر ښه خبره ته تاسو اشاره وکړه، چونکی که تاسو ته بهتره معلومه ده د مرغداري سکتور چې دی که په نړیواله سطحه موږ ګورو په مختلفو ملکونو کې زیات داسې دا چې دي لاسته راوړنې، یعنی دا سکتور سره خلک مطلب په دې کې پانګونې کوي او په کافي اندازه د هغې سره فایده او ګټې ترلاسه کوي. ولې متاسفانه چې زموږ په وطن کې چونکې موږ او تاسې د یو څه ستونزو سره مخ یو، هغه دا چې په دغه ټولو کې تر ټولو مهمه خبره هغه چې موږ کم خام مواد یا هغه دانه یا هغه غذا چې موږ هغه چرګ ته ورکو، د هغې د سکاتي سورس او منابع دلته نشته چې په هغه اندازه باندې دلته تولید شي او خلک هغه مطلب په اسانۍ سره دا کې ترلاسه کی. نو دغه لپلوا زمنګ نن سبا کو ګورو الحمدلله په دغه وسنه یو څو کلونو کې په افغانستان کې په مقداري سکتور چې ډېر پرمختګ کړی دی، خلک کو په دې برخه کې کار کړی دی، زمنګ هغه سرمایدارونه دلته مختلف څنګهونه کړی دي او الحمدلله
نو تاسو چې پرمختګ هم کړی دی، آیا اوس مش ضرورت نه لرو دی به هر څخه دي چرګانو دي غوخي واردولو ته یا دي هاګیو؟
نو ضرورا لرو، ولی نه خو په هغه اندازه باندې موږ پرمختګ نه دی کړی چې څومره لکه کوم موږ د تیر وخت په کتو سره وګورو، نو په وسنی وخت کې موږ د تیر په تله الحمدلله پوره بهتروالی په دې سکتور کې راغلی دی، په دې سکتور کو خلکو کار کړی دی او لګیا دي خلک په دې پروسس کې دي چې مطلب په دې سکتور کې نورم کارو کې دلته یعنی معیاري فیډ میلونه جوړ شي، هغه تولیدي فابریکې د دانې چې د مرغ د پاره دانه
نه یوازې د دانې په برخه کې دي، چرګوړو په برخه کې ما چې کله له ځینو فارمونو سره خبرې کړې دي وایي موږ دلته چرګوړې نه شو تولیدولی، له پاکستان یې واردوو، دا ولې دا سخته کار دی؟
نه، یو خبره دا ده چې ساروان صاحب چې دلته موږ داسې په هغه سطح لکه نورو ملکونو کې چونکې په افغانستان کې د دې کار شروع چې ده د ډیر وخت نه ده، یعنی کومنګ وایو زیات وخت پدې چې دلته کار نه دی شوی، په دا خطر باندې هغه شانې مسلکي خلک لکه کوم چې کومنګ وګورو اوس دا د چرګوړي یا کوم ډی او سي چې دی ته ولټه اول چیک کې وتا وای، په هغه اندازه باندې چې موږ دلته پچرې نه ولرو دا د لپاره مسلکي خلک د دې لپاره پوره پنګاوني ته ضرورت دی چې په دې کې پنګاونه وشي، مسلکي خلک د دې لپاره ورول شي او په دې باندې کار وشي. نو کومنګه د خپل گاونډي وایتون سره ځان پرتلکو په دې غو سکتور کې زمونږ گاونډي په دونه کغه هند نه کغه پاکستان نه کې ایران دی، د لسګونو کلو راځي په دې باندې کار کړي دی، په دې کې کار کړي، په دې کې مسلکي خلک روزل شوي دي، اغه شان چې کوم مطلب شرایط دې د لپاره ټول ته برابر دي او هغه ته نتیجه راځي. متاسفانه زمونږ په هیواد کې په جلال آباد کې کوي په خوست کې ځنې سرمایدارانو زمونږ د دې کار لپاره اقدام وکړ او په خپل مکله او په هغه اندازه چې په افغانستان کې کار ته ضرورت دی او څومره د افغانستان دې ته ضرورت لري، یعنی دلته په کافی اندازه ضرورت دی چې نو هغه تقاضا موږ نشو پوره کولی. الان افغانستان کې اوس په فلحال شته دی یو څو هچرې زموږ شته چې هغه ورځنی چرګوړي تولیدوي، خو په هغه اندازه چې د افغانستان تقاضا دغه نشو پوره کولی.
ډیره مننه. وروسته به در نه وپوښتو چې تاسو چې په کوم فارم کې کار کوي او تاسو تر سرپرستی لاندې دی پیغه کې څومره چرګان روزل کیږي وضعیت څنګه دی؟ خو تر دې مخکې ډاکټر صاحب مومن ته ورزم. ډاکټر صاحب مومن، د چرګانو لپاره ښه هوا کومه وي؟ ده افغانستان بیلابیل اقلیمونه لري، تاوده ولایتونه لري، ساړه لري، معتدل لري، څه ډول هوا ورته پکار ده؟ خو تر دې مخکې د تخنیکي همکارم وایي چې یو اوریدونکی دی منتظر بینه پریږدو، اول به دته ورش. مهرباني کوي. مهرباني کوي.
اوریا سلام
و علیکم السلام. مهرباني کوي صاحب،
زما دا مېرمنو څخه دا پښتنه د پزنګړې توګه ډاکټر صاحب څخه چې دا غزمور چرګان چې دا سرونه و پړسېږ دا یو رقم مرز ورته راشي او تر دستورګو دا چې چوخنی راتو یېږ دا وسته ډول مریضې دا په څه ډول ورکیږ دلته زموږ خواته بارا د پیاز چې دی پر د پیاز باندې مالګه توي کې بارا چرګ خوله په زور وروازه کې بارا پښکې بارا دا پیاز ورکې مژو په دغه رقم به مریضې ورکه سينو. زما دا څخه دا پښتنه دا چې دا وسته ډول مریضې دا څنګه کواله
سید و بخشه دا مرض کوم وخت پیدا کیږي ورته هر وخت او که په خاص وخت کې د کال په خاص موسم کې؟ نه خیر تللې دی اوریدونکو. سید تاسو ته بم ځواب وایي زموږ مېلمانه. اول ډاکټر صاحب مومن، مهرباني وکړئ د اوریدونکو ته هم که ځواب وایست چې د چرګانو د مرض به څه مرض وي او د علاج څنګه کېدی شي او بل د هوا په ارتباط وایست. مهرباني.
ساروان صاحب د چرګانو د لپاره عموماً نورمال هوا ضرورت دی چې نه ډېره ګرمه وي او نه ډېره یخه وي. مونږ چې کله په فارم کې چرګان واچو د اولې ورځې نه په اول هفته کې تقریبا د اولې ورځې نه تر اوسه پورې هغه ته د 50 سانتیګریډ هوا ضرورت دی چې باید هوا 50 سانتیګریډ ګرمه وي. بیا په هر هفته کې تقریبا دغه هوا چې دا 2 سانتیګریډ هغه راکته کیږي، حتی دا چې د 20 پور راځي چې بیا په خپله کول شي چرګ هغه باندې بڼه کراوخیږي او خپل ځان ګرم ساتي. نو دا د هر هفته د هر ورځې بیله بیله هوا ده. نو فارمونه باید په هغه ځای کې جوړ شي چې ډېر زیات یخم نه وي هغه ځای نه او ډېر زیات ګرم هم نه وي. نو کچیرتا هغه ځینه چې ګرمي باید د چرګو د عمر مطابق هغه ته هوا برابرېږي. چې ما مخکې درته ویل د لومړۍ ورځې چرګو ته 50 سانتیګریډ هوا برابرېږي او تر هفته اخیره پورې بیا 2 درجه همداسې هر هفته کې 2 درجه.
دا خو دې هغه چرګانو شوه چې تاسې چرګوړې اخیستي وي دي هغو یادونه کوي، لیکن که یو څوک دی چې غټ چرګان لري هغوی ورته اچوي دي هغو لپاره بیا څه ډول هوا پکار ده؟
بس هغه لپاره بس داسې ده چې تقریبا 40 سانتیګریډ تر 70 سانتیګریډ هوا هغه کولی شي چې په ګرمه هوا کې ځان وساتي. دویم دا چې هغه دومره مقاوم دي چې هغه کولی شي چې خپل ځان په یخ هوا کې وساتي. نو هغه د پاره به دومره دغه نه وي، بیا خصوصا د کورني چرګان چې دي رنګ چرګان چې دي دا د یخ او ګرمه هوا او همدارنګ د مختلفو ناروغیو په مقابل کې دا ډېر مقاوم دي. راځم دویمه برخه ته غوور چې سوال دا یو دیتا په انګلیسي کې انفیکشن کوریزا وي. دا یو زکام یو ناروغي ده چې دا چرته پیدا کیږي او د چرګ تقریبا هغه برخه چې هوا په خلي اکسیجن په خلي هغه متضرره او دا یو میکروبی ناروغي ده. د زکام په برخه کې تنفسي ناروغي ده چې په ډېرې تیزۍ سره دا څنګه کیږي یو نه بل ته انتقالیږي. دغه چې د په هغه چرګانو کې زیاده کیږي چې په ډېر نازک حالت کې وي یا داسې وي چې هغه په ډېر یخ هوا کې وي یا هغه د خزان په وخت کې یا د یخ هوا په مقابل کې چې کله داغه هوا صحیح منیجمنت نشي نو دغه ناروغي د ته پیدا کیږي او په دغه ناروغي باندې بیا دا اخته کیږي.
او د علاج کومه لارې شته؟ څوک دی بیا چې
علاج لارې شته؟ د علاج لارې شته. د دې لپاره موږ مختلفو انټیبایوټیکونو استفاده کوو چې کولای شو د دې لپاره د اوکسی ټیټراسیکلین او همدارنګه د نورو انټیبایوټیکونو امګزاسیلین، کولیسټین او همدارنګه د تایلوزین، ډاکسایکلین د غرور سره کپدی کې هر یو دوايي هغه کولای شي چې دینه استفاده وکړي او د دغه تنفسي لارو د خلاصولو لپاره وایي د منټول سپرې نو د استفاده وکړي، همدارنګه د برمګزین نو استفاده وکړي. نو ان شاء الله چې دا بخښي او بالکل بدا د مرز نه غشي. خو کوشش ته دا وکي چې د چرګانو هوا برابر وساتي، متدله وساتي. د درجه مطابق باید فارم کې باید د چرګ د کټ د اندازې باید التا په حساب سره ډیجیټل ترمامتر ښه وي. ډیجیټل ترمامتر د فارم آب و هوا معلوموي. دا غوښتي چې د چرګان د کوم عمر په مغه اندازه ورته دغه وکی دا فارم باید وچ کی، فارم باید نوی په دغه ژمي کې هوا ډیر یخیږي نه فارم نوی پیدا کیږي، دغه نمی نم دغه میکروب را منځ کیږي. نو کوشش باید وکړي چې فارم وچ ساتي او همدارنګه دوا جاری وساتي. نو ان شاء الله چې د چرګانو
څخه ډیر مننه. ډاکټر صاحب سالارزای اوس که تاسې د خپل فارم په اړه راته وایس، تاسې په دې فارم کې یوازې د غوښې لپاره چرګان روزي او که د هګیو لپاره هم؟
ساروان صاحب زه خو دلته زمونږ په کابل کې د افغان میار پولټری فارم ان فیډ پروډکشن په نوم باندې یو فارم دی چې د افغانستان په سطح بلکې د ایشیا په سطح باندې ډېر یو پرمختللی فارم دی چې ټیکنالوژي مونږ د خارج نه راوارد کړې ده. یعنی زه دا هم ویلی شم چې زمون گاونڈی وادونه چې د کافی ارتین را په دې سکتور کې کار کوي، یعنی هغه ټیکنالوژي چې موږ کارو یعنی هغه چې تل تر وسه لا سره سیمه لري، دلته موږ تقریبا د 2.5 لک نواخله تر 3 لک پورې لیر چرګي چې په اصطلاح تخمي چرګي هغه موږ ساتو او دغې سرپرستی زما په غاړه باندې ده. د دغه دپاره کتا سو ګورې منګه په افغانستان کې یعنی زمنګ روزانه کوم وای تر 2 لک نه واخله تر 2.5 لک پورې منګه دا اگې تولیدي او دا بازار ته عرضه کیږي چې د دې څخه زمنګ کې واټوال استفاده کوي او په نسبت د هغه اگې چې هغه د گاونډي وایي نه راوړي دي د دې کیفیت او د دې مطلب هغه دغه ډیر موثریت او کیفیت او کوالټی کې دا ډیر فرق
بل ولې باید فرق ولري په دې هم ک زمو شاوریدونکو پوی کې ځکه چې په نور دنیا کې د اګه ته چې ورشو یو ځای راټوي چې د قیمت دومره ده بل تقریبا یو نیم برابر ده د بل دوه برابر دي به پیل کړی چې د ته دا ډول دانه ورکل شوی ده نو ځکه کیفیت او چټه نو قیمت هم او چټه تاسو په حساب باندې وایي چې ستاسو دی چرګانو غوخه او یا هغه کیفیت خره
سروان سر تاسو ډیر ښه خبره ته اشاره وکړه. دلته د هغه کیفیت چې ډیر رول لري زمونږه ک تاسو ګورې هغه ک قزاقستاني دی ک ایرانی هغه دی ک پاکستاني هغه دی د کابل په مارکیټ کې ک تاسو ګورې هغه چې زمونږ وطنی تولید دی یعنی زمونږ خپل د فارم تولید دی نسبتا هغه ته کریډ کې $300 زمونږه خلک جګي اخلي الهي دا دی چې دا فریش هغه دی په دې باندې وخت نوی تیر شوی کله چې په هغه باندې وخت تیر شي په مرور د زمان سره دلس نو وخت تر 300 میشت پورې یعنی دا پاتې شي هغه یو قسم مچواله پیدا کوي او خپل هغه کمنني چې هغه په دې کې کمیږي وزن کمي او یو قسم د دیو په کیفیت یعنی دیو په زیر یا البومین او یا د دیو د پینچیر په داو کې تغییر راځي نو په دا خاطر باندې بل غټه خبره پکې دی چې په خوان او ذائقه کې د دې ډیر فرق دی نسبتا هغه تر چې په باندې وخت تیر شوی وي 1590 تر 1500 پورې نو په دا خاطر باندې دا هغه خلک دي چې په خپل
یعنی ستاسو په حساب چې صرف وخت مهمه دی لیکن ما چې اشاره کوله هغه دا و چې څه ډول دانه چرګي ته ورکړل شوې ده یعنی که دانه ورکړل شوی غله ورکړل شوی یا هورمون ورکړل شوی دا تفاوت نه لري
دا ټول فاکتورونه په دې کې ساروان څه په دې کې رول لري ځکه مونږه په کافي اندازه غټ فارم دی نو دې لپاره مونږ خپل فیډ میل لرو او د دې لپاره مونږ خپل اسانه تولیدو د دې لپاره مونږ سره خپل نوټریشنیست چې دی فارمولیشن کوي د مختلفو ملکونو نامنګا د ساوث افریقانه ځنی ډاکټر صاحبان دي چې هغه خپل نوټریشنیست واخی بر بس کې مونږ سره کار کوي او د دې لپاره موږ معیاري او سټانډر مطلب هغه څه چې د دې لپاره لازم دي او دې وخت لږه موږ په نظر کې نیولې دغه ټول څه مهمه خبره ده غدا چې کله کله د شي چې دانه په دغه کې رول لري کومګه د زیړ جوار په ځای مطلب سپین جوار ورکو هغه دانه چې پاکي د سپین جوار نه زیاته استفاده شي نو د اگې په زیړوالي کې شری فرق راځي که چیرته تاسو مونږه زیړ جوار مطلب استعمال کو د زیړ جوار ټونکو پای کې د ماده چې دا غزیت په فغه نسبت سره د اگې زیړ چې روخانه راځي او رنگ هم ډیر زیړ وي د دې علاوه مونږه د دې لپاره چې مختلف د په نظر کې نیسو مثال کاغه د پروتین په صدې دا کاغه د انرژي په صدې دا کاغه د شحم دی که داغه د لپاره ځنی امینو اسیدونه دي دغه ټول موږ په نظر کې نیسو د دې لپاره چې یو ډیر معیاري او د چیرې فارمولیشن کیږي نو د دغه په اساس باندې به زمونږ د اگي کوالټی مخراجي او په بازار کې چیرې الکم ډیر فوخی.
بله سیب ډیر مننه. سلامت اوسئ. بیا هم اوریدونکو له روزان راو پیښنې ازادي رادیو مهرباني کوي له سټډیو سره وصل یست. او په شی تاسو خپل مایک روشنه کړئ. تاسو داسې معلومیږي چې مایک مو ګل وی. مایک مو روشنه کړئ چې ژغ مو واوریدل شي. د واتس اپ له طریقه را سره وصل یست. نو یو شیبه به نورم درته وګورو که مو خبرې وکړي خو سمه ده کینې هغه قطع شو. پر حال ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له آزادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د پروګرام موضوع ده د چرګانو روزل. څنګه کولی شو چرګان وروزو، شی وروزو، له مرضونو یې ځان خلاص کړو، او یو کورنۍ څنګه کولی شي له دې طریقه ځان ته عاید ترلاسه کړي. زموږ میلمانه دی ډاکټر حنیف الله سالرزی او ډاکټر محمد غالب مومند. که تاسو هم پوښتنه لرئ یا نظر لرئ کولی شئ له موږ سره همدا شیبه تماس ونیسئ. زموږ میلمانه به ځواب درکړي. خو یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو
دا مهال حبیب رحمان ځواک د ایران هیواد سم زنګ نه کولی.
مهرباني کوئ صاحب،
موضوع
د چرګانو ساتل او روزل دی. څنګه په کورونو کې ساتلی شو، څنګه په فارمونو کې ساتلی شو، که په دې اړه نظر لري. تاسو په خپله په ایران کې اوسئ، په ایران کې به توجه کړی وي چې دوی کافی ډیر چرګان لري. د ایرانیانو د خوراک په غوښه کې تر ټولو زیات خوراک فکر کوم چې چرګ غوښه ده. ولې مونږ په وطن کې دومره ډېر ریدی نه شي؟ دلیل یې څه کېدی شي؟ که تاسو په کوم فارم کې کار کړی وي او معلومات لرئ او یا کومه پوښتنه لرئ، مهرباني.
نه پوښتنه خو نه لرو. دلته په ایران کې داسې په ځینو فارمونو کې مونږ کار کړی دی، دلته ډېره ښه ساتنه کوي د افغانستان په نسبت باندې. څنګه چې په افغانستان کې کومه ساتنه کېږي، ایرانیان دلته ډېره ساتنه ورڅ کوي.
مثلا څه کار دوی کوي چې په افغانان نه کوي؟ خیر، پر حال ډیره مننه. سلامت اوسئ. وس به ورشو بیرته خپلو درنو میلمنو ته. ډاکټر صاحب غالب مومند، ستاسو په نظر زمونږ په فارمونو کې نیمګړتیاوې څه دي؟ مخکېنی اوریدونکي خبره به شاید ډیره غیر دقیقه هم نه وي. ایرانیان یې وایه ښه پالنه کوي، همداراز پاکستانیانو نور، ځکه چې د دوی تولید زیات دی او زموږ کم دی. موږ په څلونو دا د فارمونو څخه هم اوریدلی دي چې فارم والا وایي چې تاوان یې وکړو، چرګان یې مړه شول. کوم مشکل دی چې موږ هغه هدف ته چې باید ورسیږو نه یو رسیدلی په دې برخه کې؟
ساروان صاحب، د ایران نه چې کوم رور پوښتنه وکړه، زه په مقصد او هدف باندې ورسېدم. اصلا خبره داسې ده چې ایران اوس نړۍ ته پسل فیصد کې 10% غوښې او هګۍ دا صادروي یا د تولید پروډکشن لري.
دا به ډېر لوی خبر وي،
ډېر زیات
دا به ډېر لوی خبر وي. فکر نه کوي چې هم دومره کوي چې خپل مشکل حل کړی دی. یو څه به افغانستان ته صادروي
تقریبا. نو دا څه چې اوس هغوی مهمه خبره دا ده چې هغوی په نوې ټکنالوژي سره خپل فارمونه مخکې وړي. یو لومړنۍ په نوې ټکنالوژي کې دا ده چې باید فارمونه داسې وي چې کنټرول شیټ وي. کنټرول مانا دا سروان صاحب چې دته کومه آب هوا داخليږي هغه باید ضد عفونی شي، په داسې مواد ووینځل شي چې هغه کوم میکروبونه هغه کې وي هغه باید ختم شي، هغه هوا او اوبه باید د دغه ته ورشي. دریم هغه غازی هوا چې کوم چرګانو ته د امراضو درامنځته کېدلو سبب ګرځي، هغه د برق یا د اهتزاز په واسطه باندې هغه باروزی او تازه ورته داخليږي، نو هغه کنټرول شتي. دریم دا چې د کنټرول شیټ کې بل خوبی دا ده چې دې ته په اسانۍ سره امراض د نورو ککړ شو فارمون نه انتقالیږي، نو دا د بلاو. دریم دا چې سلورمه برخه دا چې په دکې آب او هوا په اسانۍ سره کنټرولېږي، او همدارنګه د دیتا د غذا ورکول یا خوراکي ورکول دوبو ورکول هم په مؤثر توګه او په معینه توګه په تازه او فرش ډول باندې تسره کی. بدبختانه چې په افغانستان کې ټول اوفن شټونه دي، خلاص فارمونه دي، خلاص فارمونه په دې چې فارم جوړ شوی دی یو طرف او بل طرف ته داغي اشاداری دی یا کړکی دی، په دې کې آزاد هوا داخليږي او په بل طرف ته وځي. متاسفانه چې زمونږ په یو ساحه کې مثلا لس فارمونه دي، کچرته یو فارم کې چرګانو ته ناروغي ورسېده، خصوصا وایروسي ناروغي، هغه د باد په وسیله، د هوا په وسیله، د مرغانو په وسیله، د حیواناتو په وسیله، د انسانانو په وسیله آسانی سره داغه فارم ته روغ فارم ته انتقالیږي. نو دغه یو غټ نقصان ده. دوی مدا چې زمنګا بل مسله ده چې مخکې په ډاکټر صاحب خبره وکړه، کچیر تا زمنګا غذاګانی په سټانډر ډول باندې تولید شي، رامنځته شي، تر څو د چرګ هغه ټول ضرورت چې دي هغه پوره شي، نو ګمان نه کوم چې زمنګ بچر ناروغ شي او یا به موږ توان وکړو. خو مهمه خبره په کنټرول شیټ کې ده، په الته چې دی په ایران کې ټول کنټرول شیټونه دي او په افغانستان کې ټول اوفن شیټونه دي. کنټرول شیټ کې کنټرول شیټ په مزار کې شته، او شاید ډاکټر صاحب حنیف چې اوس موږ سره ملمه ده، د دوی وی ناوی ډېر کم تاوان کی علت دا ده چې دا وی هر څه کنټرولي. نو دلته خبره په مینجمنت کې ده، ساتنه کې ده. په مینجمنت کې به ویکسین راځي، آب و هوا راځي، دانه راځي یعنی خوراکي راځي، او همدارنګه د بای سکیورټي راځي چې دا غنه به ساتنه وشي. ډېرې فارمونه زمونږ د سيدي چې هغه په لارو کې جوړ دی، هغه د خار سره نږدې جوړ شوی، هغه د کلو کور سره نږدې جوړ شوی، هغه د عام لارو سره نږدې جوړ شوی دی، یا په داسې ځای کې جوړ شوی چې دا غیزي هوا ډېره تیزه چلیږي، او یا په داسې ځای کې جوړ شوی چې هلته بالکل هوا وجود نه لري. نو طبعا دا یو ناپوهی ورته وایي کې زمونږ روسواله ورته وایي، نو په دغه برخه کې مونږ په تاوان سره مخ کیږو.
bale sab tere manana korwadan be hama uridun kai laru zan raw pishani meherbani khoy sab la studio sara wasali ast
kade har na sanchar ge ta dos mo tawale dawal shino chargono cha ghizalari
o bakhshi yev zal be ada pushtana wakai che ma khwana uridal che kade shim aw melbanum ne yuridali
کدی هر نسل چرګی ته دوه سیمه متولې ډول شي، نو چرګونه باندې څه غزه لري؟ او دویمه
bale دومه پختنه خیر لکه چې نه لا هم له سټوډیو سره یاست، مهرباني.
کدی هر نسل چرګی ته دوه سیمه متولې ډول شي، نو چرګونه څه غزه لري؟
بل
یوا بله، هغه لامل نه چې د چاغو د خوراکي توکي پارتیا او غیز لري، هغه کوم لامل نه دی؟
ښه، ډیر مننه، سلامت اوسه کورمدان. ډاکټر صاحب سالار زای کته سو دوی ته جواب وایست.
هغه سوال نه دی په دقیق شکل سره ما ونه غسل.
بله، اول سوال دا وای کده هر نسل چرګان تو دوسی متولې شول شي، یعنی منظور دا دی ممکن دی میدان ورده غوسیدون کی وی حوال ته سړه ده، کد دې سیمه چرګان جلال آباد ته ولېشتول شي چې هوا تاو ده، نو په دوی به اغیز څه وی پدې چرګانو؟ آیا اغیز خونه لري ځکه چې د خو په یو سړه سیمه کې مخته شي وي دي؟ او بل پښتنه دا و چې دوی خوراک څه اغیز لري؟ هغه خوراکي مواد چې دوی ته ورکول کیږي په چرګانو باندې څه اثر لري؟
سروان صاحب د غورور ډیر ښه خبرې ته اشاره وکړه. دغه ډیر دلری هغه هوا چرګان چې موږ په سړه هوا کې وساتو، او هغه موږ به متصل هغه ګرمه هوا ته انتقال شي، نه هغه منطقه ته چې هغه وا د هغه هوا ګرمه، دغه ډیر تغیر لري. دغه یو تغیر دا چې دغه ته اقلیمی تغیر یا مثال د زید بدلون د وجې چرګال ته په تازه هوا کې دا شوي. په دې کې تر ټولو غټه خبره دا ده چې چرګ سټرس اخلي، او کله چې چرچس واغت نو دغه سټرس د ټول امراض او دا چې هغه مجموعه ده چې دغه د وجه زمنګ چرګ مارکیټ ټیټیږي او د عادي ناروغي په مقابل کې هغه چې د مطلب د ځان څخه ناروغي څرګنده یا هغه چرګي چې هغه تولید ورکوي دغه په تولید کې کموالی راځي، د په تولید باندې تاثیر کوي. همدارنګه د امراضو لپاره زمينه برابرۍ ځکه چرګ څه سختې فصله چې چرګ څه وخت داغه سره متصل از چرګ مارکیټ چټي او کله چې چرګ مارکیټ چټ شو امراض پاګي باندې غالب کیږي. کومنګ وایو په مجموع کې سروان صاحب امراض چې دي دا د چرګ سره تړلې دي، هیڅ کله موږ دنه شو ویلې چې چرګ باندې به امراض نه راځي. د دینه مخ کې غالب صاحب ډېر خبرې ته اشاره وکړه چې د ټولو نام مهم زمنګ د پاره چې کله هغه کومګه لکچرګان ساتو کزيات ساتو کزمنګ فارم وي ک مثال د خپل په خاطر باندې ساتو دغه د پاره مهم شی چې د هغه ځنی هغه ساتي د عامل چې هغه په نظر کې ونیستو چې دا یو د پاره د تودید په برابر ول دي چې دا د ورور د سوال سره مستقیم تړاو لري. داغه د پاره چې د نامي برابر ول دي لمدبل هم دې کې شو تا وي وینټیلیشن د صحیح د هوا یعنی په کوم ځای کې چې موږ چرګان ساتو باید هغه دي هوا چې برابر وي، مطلب دا چې په تر داخل نه په کافي اندازه اکسیجن داخل تر شي د بیرون نه او د بیر داخل نه چې کم کاربن ډای اکسایډ تولیدي دا چې بیرون ته خارج شي. د دې سره باید موږ هی او باغی او تاسو چې هغه د مختلف امراض یو یا مطلب لونرینیشن دغه شوی باغ کی تورین دی دی ستزن امراض لکه ایکولای بکتری امراض د مخنیوي په خاطر باندې هغه باید ورکړ شي سالم غذا یعنی په دانه هغه تمنګ ورکو د خک کیفیت والا دانه موږ هغه ته ورکو چې په کافي اندازه پروتین ولري په کافي اندازه باندې انرژي ولري په کافي اندازه باندې مطلب دا غي افټ په نظر کې نیول شي وي منټال په کې په نظر کې نیول شي وي وټامین په کې په نظر کې نیول شي وي او د دینه علاوه چې زمونږ چرګ سالم پاتې کیږي او سالم پاتې شي دغه لپاره بهترینه لار چې واکسینیشن دی یعنی واحد هغه لار ده چې موږ د غټو تاوانونو څخه ژغوري یا موږ د تاوانونو څخه زموږ مخنیوی کوي. هغه واکسینیشن دی یعنی واکسینیټډ فلاګ دی هغه فلاګ چې هغه ته واکسین شوی وي نسبت هغه فلاګ ته چې واکسین نه وي شوی ډېر فرق کوي. خدای
موږ واکسین څنګه آیا ټولو چرګانو ته لازم دی او کوم وخت یې باید ورکړي؟
د واکسینونو بل عموم زمونږ پروسیس یا زمونږ د پروسیجر د واکسینونو چې د تخمي چرګانو د فرق کې نسبت غوښینو چرګانو سره څنګه په افغانستان کې تخمي چرګان ډیر محدود او کم خلک ساتي او عام تور چې هغه غوښین چرګان ساتل کینو داغه د پاره چې داغه ساتلو موده تقریبا ډیر څه وخت تر 40 یا 45 ورځې پورې وي. د دې لپاره مختلف زمنګ کومنګ وایي د واکسین په اړه باندې زبا په دې واکسین باندې لګرنا واشم موږ دوه قسمه واکسین درو کاروان ته پیو ته لایف واکسین وایي یا ته کیلډ واکسین وایي یعنی مړه او ژوندې واکسین. ژوندې واکسین چې د لړمحاله معافیت یعنی د امراضو په مقابل کې په بدن کې معافیت جوړي انټي باډي جوړي او کیلډ واکسین نه چې دا بل عموم د زیات اوږدمهاله د زیات مودې لپاره چې په بدن کې معافیت جوړه چي دا بل عموم هغه چرګان چې موږ ور د زیات وخت لپاره لکه تخمي چرګان وستاسو دا غو لپاره دا واکسین نه ول کی او دا لایف واکسین نه چې دا به د واکسین چرګان لپاره ول کی چې د لند مودې لپاره استعمال کیږي او به دا نه بعد هغه د غوښه په منظور باندې بازار کې عرضه کیږي او خرڅیږي. نو د دغه د لپاره واکسین چې ډیر هغه واکسین موږ د امراضو ته په نظر امراض سب کتو باندې هغه چرګان ته واکسین ول کیږي. په افغانستان کې یا په ټول نړۍ کې کوم وګورو په مجموع کې یو څو امراض دي چې هغه ډیر نقصانات راوړي او په هر ځای کې دغه امکان شته چې هغه راشي. دغه د جملې څخه یو موږ وایو چې انډي یا نیو کاسټل ډیزیز چې وته وایي د یا په ساده اصطلاح په کلیوال خلکو ته توغشه وي او یو د هغه نه علاوه بل چې د آی بی انفیکشن برانچایټس ته وي دا څنګه پوتی وایروسي امراض دي چې زیات تور د هوا د تغیر او تبدیل سره مطلب دا امراض د لپاره زمينه برابرېږي او دا غرضي د دې علاوه د آی بی ډی په نوم باندې د ایچ 5 یا ایویان انفلوئنزا ایچ 5 ټایپ د ایچ 7 ټایپ د ایچ 9 ټایپ د چې په افغانستان کې زیات تور چې د ایچ 9 ټایپ سره چې موږ مخ کیږو نو د تا خو د فار چې دا واکسین نو ول کیږي ما خو تاسو کوم ویل چې خبرې عمران ډیری ودی نشي دا غوخین چرګان چې موږ تاسو ته لپاره خپل مشخص پک قسمه واکسین دی چې دا ورته کو په ټول د اول ورځ نه واخله تر 45 یا 100 یا 50 ورځ پورې چې موږ تاسو په شپږم او مورز باندې د انډي آی بی په نوم باندې موږ لایف واکسین دی چې دا کو چې دا د انډي او د آی بی د مخنیوي په خاطر باندې موږ چرته دا کو بیا په یو لسمه یا دولسمه ورځ د دې لپاره آی بی ډی په نوم باندې انفیکشن بورسل ډیزیز ورته وي یو قسم وایروسي امراض دي چې دا د چرګ په پاتا په نوم باندې چې یو ماپیتی ګلاند دی په دې باندې تاثیر کوي او د هغه د واجب چې دی چرګ صدغه ناروغي دي او امکان دي شته چې د ټول کلاس د من دوړلو وایس وکړي دي دا په خاطر ته موږ دا بیا فاصله لسم ورځ دي لپاره چې موږ آی پی 120 سو چې د انفیکشن برانچ چې دم یا تنفسي ناروغي ده په خاطر ولکي هم دا شانه بیا په تلریشم باندې او تبې موږ آی پی ډی کې او دا شانه په وشتمه تېشتمه یا دیرشم ورځ باندې لپاره انډی لسوټا په نوم باندې چې دا یو بل ساين
ډیر مننه سلامات اوسه ډاکټر صاحب سالارزه ډاکټر صاحب مومنت پخپل موش کول شو چرګانو ته دانه تبلیغ کړو مخکې ډاکټر صاحب سالارزی ویل چې کوم مواد پکار دي کوم په دې چرګانو په غذا کې چې یو يم شاید کلسیم هم وي څنګه موږ پخپل کول شو چرګانو لپاره پخپل دانه تولید کو منظور می فارمونه نه دی یو خو په ډیر اندازه کې پکاري مثلا یو کورنۍ د لاس 15 چرګان لري دوی کولای شي چې مثلا د چرګو پوستکی واخلي هغه وټه کوي دا می اوریدلې نه پېژم چې دا صحیح ده کنه وای کلسیم لري مهرباني
ساروان صاحب سالاری صاحب ډېر ښه خبر کا ورو چې سوال وک چې دا فیډ یا دانا د چرګانو په نشنما باندې څه تاثیر لري دا چا چې سوال وک غوان کوم دا یو مسلکی سړی دی د تبزو دا درې برخو باندې تاثیر لري یو د چرګانو د صحت د ساتلو لپاره چې چرګان صحتمند وي دویم د چرګانو جسمانی نشنما لپاره او دریم د چرګانو د نسل رامن سکولو لپاره دا غدره مقاصد ته د خوراک د دې په دغه باندې تاثیر لري چې په دې کې مثلا یو جسمانی اجزا کې لکه وبشوي پروتین شو روغنی اجزا شو او اندارنګا کلسیم فاسفورس مګنیشیم دا شو رازو سروان سے ساتھ پختنه تا په دغه فیډ یا دانه کې د چرګانو په خوراکه کې دا په غوخي نه چرګانو کې او همدارنګه په تخمي چرګانو کې هغه چرګانو کې چې هغه اگې تولیدي دا فرق کې داغه فارمولیشن فرق کې عموما په غوخي نه چرګانو کې د دې په دانه کې پروتین ته زیات توجه کې ترسو غوخین چرګان په وخوالي او همدارنګ په تخمي چرګانو کې هغه چرګانو کې چې هغه تولیدي هغه کې بیا د کلسیم مواد او همدارنګ فاسفورس سوډیم پوتاشیم منګانیز مګنیشیم ایرن کافر زنک او سلینیم دغه څه نور مواد ما استفاده کیږي او همدارنګ د فیش میل د مایی د اډکو د پودرونه امدارنګ د اډکو د خپل پودرونه او امدارنګ د وینا چې دا د هغه د پودرونه په دغه کې استفاده کیږي ولې د دې سره بیا د غنمو جوار او امدارنګ د نورو دغه نه ورچو نه هم استفاده کیږي ترڅو د غفیټ کني جوړ شي او بیا دا په تخمي چرګانو کې بیا دا فرق کوي په لومړی ورځو کې ورته مثلا سټارټر په نامه د فیډ تولیدیږي چې هغه په پښتو کې ورته د شروع پیټوي یا د فایل پیټ ورته وي نو هغه کې اواز دا د نشو نماد لپاره وي د لپاره وي چې دا په وزن والی بیا د دوه میاشتو نورسته بیا دا ګرور پیټ تولیدي ورکی هغه نورسته بیا
کله چې دا په هګیو راشي نو بیا هغه فیډ ورکی چې کوم هغه بیا کلسیم او پاسپورس زیات ضرورت لري تر څو د هغه د جسم ضرورت هم پوره کی او همدارنګه د پروډکشن چې هغه هغه د هغه ضرورت هم پوره کی او همدارنګه هغه روغ او سلامت پاتې شي. نو دا کشان په دې کې ګډیږي او د دنه بیا فیډ جوړیږي چرګان ته ورکول کیږي او هغه نه او یو بل د وخین چرګان دي چې هغه بیا زیاتر سویابین نه پکې استفاده کیږي یا هغه مواد نه استفاده کیږي چې پروتین زیاتر لري چې چرګ ته وزن ورکړي او چې څومره زر کولی شي یا په کم مصرف سره کولی شي چې وزن والی وو. نو
درست ډیر مننه سلامت اوسئ. کور ودان یو اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو
ابلام لکندر الله سره په تماس یم.
مهرباني کوي عبد الله صاحب
دغه دې د موږ دغه دې چرګان پرمی په کور کې موږ د سیو ځای ورته جوړ کړی دي. تقریبا 50 شپتانه چرګان موږ په کور کې درو. نو موږ هغه ول زنه یو واکسینونو شان موږ ته د خړې دي د واده نه کې توزیع دغه نه کې چې وس مثال خبرې دي ته موږ کم دغه ور کو دي د پاره موږ مواد ورېږي او مثال خبرې دغه کم کورنۍ جوړي دغه موږ ته تیار کړی دغه موږ ته د
متاسفانه ټلیفون هم قطع شو خو په هر حال خبرې مو واوري دل شوې. ډاکټر صاحب سالارزای به جواب درکړي. ډاکټر صاحب دوی ته تاسو څه وایي؟ 15 شپته چرګان لري اما واده نه کوي دلیل څه کېدای شي؟ چرګانو داسې نسلونه مسته جنې چې ډېر واده نه کوي که دا خبره سم وي نه پېژنه. مهرباني
سرمان صاحب ورور خبرې ته اشاره وکړه. دا غلطه زمونږ د چرګ د ودی پورې لکه مخکې چې مونږ د بل ورور سوال وکړه چې خبرې ته اشاره وکړه. مونږ چې کم فیډ چرته ورکو هغه په مختلفو اجزاو باندې مشتمل دي چې په هغه کې زیات رول چې دی هغه پروټین لري سی پی چې د دیو په نشو نما او د دیو په وزن یا د دیو د عضلاتو په جوړېدلو کې ډېر رول لري. سره انرژي ده د انرژي لیول کتام پکې برابرۍ سماویل او دا شانې د کم وټامین شو وټامین پرمیک شو منګر پرمیک دا ټول باید د دې کې رول ولري. دا غوړ چې د دغه چرګ وزن اخلي اول خو د دې ځنې دلایل دي چې په نظر کې ونیول شي. د دې لپاره موهیتی شرایط باید په نظر کې ونیول شي. آیا وکوته وکولې شي چې دغه چرګ ځای خو بتنګ نه وي یعنی اور کراوډ خو بنوي چرګ دې کېدای شي په کم سپیس کې مثال یا په کم ساحه کې مونږ لري زیات چرګانو ساتو چې دا هم د چرګ د وزن نه غسلو یو لامل کېدل شي. ځینې وخت کې هغه دانه یا هغه غذا چې مونږ دې تورکو په کافي اندازه باندې پروتین ونه لري لکه مخکې ډاکټر به اشاره وکړه چې د چرګ په وزن کې یا په هغه وقفي چرګانو کې چې مونږ هغه ته کم دانه ورکو په هغه کې د پروتین اندازه پکې زیات وي پدې خاطر باندې چې هغه سر وزن واخلي. نو کېدای شي کوم غذا چې دا یا کوم دانه دا ورکی پاره کې په کافي اندازه باندې پروتین موجود نه وي یا کېدای شي په دې کې ځنې داسي چې ځنې چرګ هغه ذاتی ځنې تکلیفونه لري. مثال کېدای شي دا چمجي ولري دا چرګان ته دغه وزن کول شي چرګ وزن نشي غسلی. نو ځنې هغه شرایط دی هغه په نظر کې ونیول شي د دې د ابو هوا په نظر کې ونیول شي د دې د لپاره چې کوم باور کول شي هغه په نظر کې ونیول شي د دې د لپاره کوم دا ساحه چې هغه په نظر کې ونیول شي. نو دا وروسته زما توصیه دا ده چې یو خو دا وکول شي چې د دې د لپاره ځنې انساني دوا یعنی چې مطلب هغه په کافي اندازه باندې ویتامین دا ولري هغه ولور کې څنګه ځنې پیروونه دي لکه د لایسویټ او لایسویټ او یا د نیمولټي ویټامین بي کمپلیکس یا د تور کی چې په دې سره کولای شي مثال د یو چرګ وزن واخلي او هغه اساسي لامل چې دی هغه وکړه چې مشکل زموږ په کم ځای کې دی.
بل څه ډیر مننه سلامت اوسه ډاکټر صاحب. مومنت ډیر وخت هم پات نه دی ک په یو سیمه کې وکړي کې د چرګانو مرز راځي او یو کورتل نه دی راغلی ومن چې کله د چرګانو مرز وکړي تر شي بیا ټولو کورونو چرګان پسې ونی سی او اکثره مرشي څوک به څوکي چې دا تازه خبر شو چې مرز راغلی دی نو کوم اقدامات وکړي چې د دوی چرګان هم په یخته نشي؟
زه په لنډ ډول سروان سره ته وایم چې د چرګانو په ساتنه کې اته مهم نکات دي.
داغه کی یو مناسب زه انتخاب دے داغه نورست بیا خنسل انتخاب دے چې خنسل انتخاب شي درم متوازن خوراک دے داس خوراک چې داغه په نشو نما کې رولوي او همدارنګ هر وخت باید چرت خوراک موجود وي په خپل اندازې سره زیات نه وي کم نه وي د چرګانو د ساتنې لپاره باید په نوو اصول سره بلتیا ولري د ښې کپنې چوزا دانه درمل باید هغه تور کول شي او د چرګانو ناروغي سره بلتیا او پیژندنه او دفتن د ناروغي څخه مخنیوي لپاره اقدام وشي ما همدغه مسلې تر ازمه چې په کمزي کې چې مرض پرېږي مهمه خبره دا ده چې یو خدای چې بای سکیورټي باید دا دغه کې ده مراقبت د فارم هیڅوک بغیر د مسول د فارم نه باید هغه تاسو داخل نشي یو مسله دویم مسله دا چې هغه ناروغي چې په سیمه کې ګټه شوی ده نو باید دغه مطابق د هغه ناروغي واکسین تطبیق شي د فاته یا مخکې تطبیق شوی وي خیر هغه نورسته دی بیا مرته وکړل شي او بل خبره دا ده چې دغه فارم ته باید هیڅوک داخل نشي او واکسین ورته تطبیق شي دغه اصول لري دي چې مونږه د وایروسي امراضو د مخنیوي لپاره کولې شو بل هیڅ هم نه لرو نو د دې لپاره چې زمونږ چرګان یا زمونږ فارم په دغه ناروغي اخته نشي باید مؤثر واکسین ورته راوړو واکسین ورته په خطر طریقه تطبیق او همدارنګه بای سکیورټی د فارم ساتنه هغه ته باید هر هغه څوک را نشي چې هغه د فارم مسولیت نه لري او یا د فارم کې کار نه کوي تر څو دغه فارم خوندي پاتې شي دغه کس باید
مزور دا چې آیا د مرست حواله لري مرترات لای شي
دا د حواله لار مات نشي خو کوشش باید وشي چې هواي هم یو څه اندازه ک او دلته خو مشکل دا دی چې اوپن شیټ د خلاص شیټ نه دی نو هوا کنټرول ولک سخت خو به هم باید کوشش وشي چې هواي
ما سوال دی وی کورنۍ د چې څلور پنځه لاس چرګان لري اخو کول شي چې پټه مساتی په یو خونه کې وساتي او پرې نګري هغه وخت چې مرس خپور وي
بس دغه لارې چارې دي واکسین کول د چرګانو نه مراقبت ساتنه کول دغه چرګانو ته د نورو چرګانو نه پرېښودل امبارنګ او ای مرغان چې کوم دي
هغه ډېر مننه سلامت اوسئ کور ودان
دغه چرګانو ته او دغه چرګانو ته تقویتی مواد ورکول تر څو د دوی صحت ښه وي
ډېر مننه سلامت اوسئ کور ودان ډاکټر صاحب محمد غالب مومند او همدارس ډاکټر صاحب حنیف سالار زای لتا سو دوړو ډیره مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړل او ریډونکو هم منندوی یو
خلق تو ما کی تو مت نا نام کا دیتی وطن تینا من کبھی بھی مزہ دی خاگ دی